سندر مولا ازادي راډيو اوريده ډيرو عزتمنو دوستانو د مسپخين دوه بجې دي. السلام علیکم. سلام سخصي خلقي ستاسي قربانایم په د هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په دې وساته خبرونه کې د غنو ریپورتونو د اوریدو بلنه در کوم. هیر د نوی چنن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه پورس ل دریو تر پنځو بجو پورې د ازادي پاسپو کې خبرونه هم په مستقیم ډول خبرې کې. خو د دې خبرونه د ټولو ریپورتونو په سر کې لولسمشر حامد کرزی او نورو افغان لوړ پوړو مقامات سره د امریکا د کانګرس د یو پلاوی د لیدنې کتنې حال درکو. لمړی خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلو.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې اوس مهال د افغانستان په سفر بوخت دی وایي چې امریکا بل افغانستان سره په بیلابیل برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د خوست په نننۍ چاودنه کې د سرپرست والي په ګډون اول وړ پوري چارواکي ژوبل سوي. او په بهرنۍ خبرونه کې به واوري د القاعده شبکې په خوست ولایت کې د سی آی ای پر غړو ځانوژونکي حملې مسولیت پر غاړه اخیستی. بشپړ خبرونه ویاند معصوم میوند. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې اوس مهال د افغانستان په سفر بوختي وایي چې امریکا به په بیلابیل برخو کې او په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس دغه پلاوی تیر ورځ کابل ته راغلی او پر ناوخته له ولسمشر کرزی سره کتلی. په هغه خبر پانه کې چې د افغانستان د جمهور ریاست تر رسنیو دفتر له خوا خبره سوې راغلی چې د امریکا پلاوی په افغانستان کې له سوپر مختګونو کوشش کار کړی دی. دغه پلاوی د مشر دغه پلاوی د مشر په وینا ټاکل شوی ده چې د امریکا د کرنې وزیر ډیر ژر کابل ته راسي او د کرنې د سکتور په برخه کې د خپلو مرستو پلانونه له افغان لوري سره شریک کړي. په خوست ولایت کې د یوې چاودنې له امله د خوست سرپرست والي په ګډون شپږ نور لوړ پوړي چارواکي ژوبل سوي. دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ولایت اداري غونډې پر مهال د غونډو په تالار کې وسوه چې د خوست سرپرست والي طاهر صبری هم پکې ژوبل سوي. د دغه چاودنې په اړه نور جزئیات نه دي خپره سوي، خو د دغه پیښې د دغه چاودنې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. په کابل ښار کې د نن سهار د توغندوی د لګیدو له امله درې تنه ژوبل سوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې دغه راکټونه د اتمي حوزې په شاوخوا کې لګیدلې چې دوه یې په یو کور او یو بل یې په یو باغ کې لګیدلې چې دوه کوچنیان او یوه ښځه یې ټپي کړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په خوست ولایت کې دوه ځانوژونکي حمله کوونکي وژلي او د هغوی درې ملګري نیولي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د خوست په بدخه مدخله کن سیمه کې وژل سوي او نیول سوي. همدارنګه اعلامیه وایي چې دغه نیول سوي کسان د ځانوژونکو حمله کوونکو لارښوونکي دي. تر اوسه کومې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن سهار د جلال آباد په بیلابیلو برخو کې په هغه ولایت کې د پرونی به میچودنې په غبرګون کې لاریون روان دي. روان او لاریون کوونکو د کابل جلال آباد لاره بند کړې او د امریکا پر ضد شعار نور کول. همدارنګه ټاکل شوی و چې نن یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د ننګرهار ته ولاړ شي او په هغه ولایت کې به د ملکي خلکو مرګ ژوبله وڅېړي. تېره ورځ د ننګرهار ولایت د روداتو په ولسوالۍ کې یوې چاودنې د څلور ماشومانو په ګډون په لسګونو نور کسان ټپیان کړل. ویل کېږي د پیښې د عاملینو هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. په چاودنه کې دوه بهرني سرتیري هم ژوبل سوي. او د کابل سرپانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د افغاني د بهرني اثر سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغاني او 38 پوله، یو یورو 90 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پوند 80 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومنه 38 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني. دا د افغانستان خبرونه سمې ځانړيوال خبرنه بله. رضوان مراد څوري.
پا په افغانستان کې فعال د القاعده شبکې د هغه ځنوژونکو بریت مسؤلیت منلی چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی اے و ایجنټان ووشل. په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر مصطفی ابوالیزید په انټرنیټ په خبر شوي بیان کې ویلي د غبریت د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د راکټي حملو غچ وو. استخباراتي مسؤولانو ویلي د خوست حمله د اردن یو تبه حمام خلیل اب مولا البلاوی چې د اردن استخباراتو ته کار کوو کړی ده. له دغه حمله وروسته د امریکا بی پیلوټ الوتکو تر اوسه پورې د پاکستان پر قبایلي سیمو 15 ځله بیا راکټي حمله کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوه ورځني سفر بغداد ته رسیدلی. د ایران دولتي تلویزیون ویل منوچهر منتقی به د عراق له چارواکو سره د نورو دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د سرحدي امنیتي همکاریو په اړه هم خبرې وکړي. په دې ورسیو کې یو شمېر ایراني پوځیانو د دسمبر په نیمه کې په الفک سیمه چې په عراق کې د تیلو د تولید یو مرکز ګڼل کیږي قبضه وکړه. دا سیمه د دواړو هیوادونو پر لانجمنه پوله پرته ده. د عراق په زیاتو ښارونو کې مظاهره چانو له حکومت څخه د ایران په وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر متکی به د نورو چارواکو ترڅنګ له خپل عراقي سیال هوشیار زیباری او ولسمشر جلال طالبانی سره هم وویني. راپورونه وایي چې نن د عراق په المبار ولایت کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه وته نه وژل شوي دي. په هیر خار کې د دغو چاودنو چې په ظاهر یو په بل پسې شوي هدف پولیس ول. حمله کوونکو د څلورو پولیس افسرانو په کورونو کې چاودونکو مواد ځای پر ځای کړي ول. په وژل شو کسانو کې د هیر خار د تروریزم ضد مبارزې مشر او ګڼ شمېر نور پولیس او ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هیر خار د تروریزم ضد مبارزې مشر په المبار ولایت کې د القاعده شبکې پر ضد د شوي کمپاین مسؤلیت پر غاړه درلود. یو مسیحي روحاني مشر او یو امنیتي مقام تایید کړ چې وکسان هغه وخت وشل شوی چې وسلوالو د مصر په جنوب کې پر راټول شو مسیحیانو ډزې وکړې. دا کسان د کرسمس د جشن په مناسبت راټول شوی وو. پیخه د الاقصر خار په 15 کیلومتره نجا حمادي خار کې شوې ده. سیمه ایس پولیس وایي دوه درې کسانو چې په یو موټر کې سپارول د کرسمس د مراسمو په پای کې پر خوروشو خلکو ډزې وکړې. د نجا حمادي خار یو مذهبي مشر ویل د کرسمس پر رسیدو سره اندېښنه درلوده چې ښایي په خار کې پر یوې مان انجلی دی او مسیحی د جنسی تیری په بدل کې کوم اپ حمله وشي. دا پیخه میاشت مخ کې شو. هغه ویل کپدې خار کې د عیسویانو ټولنې ته د کرسمس پښپو ورځو کې غواخونه هم شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د روسي د امنیت فدرالي ادارې او کورنیو چارو وزارت دوه سخت دریځي وسلوال د داغستان جمهوریت په 15 کیلومتره کې نیولې دي. د روسي خبري آژانس خبر ورکړې چې دغه وسلوالو هغه وخت پر پوځیانو د وسلو ډزې وکړې چې دوی ته په کورماس کلا سیمه کې له ودانۍ څخه د وتلو او د وسلو د ایښودلو امر وشو. دا پیښه په یو داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په مخاچک کلا سیمه کې یو ځنوژونکي د چاودونکو موادو بر موټر په چاودنه کې شپږ پولیس ووژل او څوارلس کسانې ژوبل کړه. او د هندوراس لوی څارنوال د دې هیواد عالي رتبه پوځي مشران تورن کړي چې په تیر جون میاشت کې له خپل ځواک څخه د کودتا په هدف او د ولسمشر د پرزول لپاره ناوړه استفاده کړې ده. په دغه پوځي مشرانو کې د دې هیواد لوی درستیز د هوایي ځواکونو مشر او د سمندري ځواکونو مشر هم شامل دي. د دې هیواد ستره محکمه درې ورځې وخت لري چې د دې تورونو په اړه ځواب وایي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زمږ غږ له ازادۍ رادیو اوریده. ازادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کیږي. 2:08 دی. شیبوروسته راپورونه در اورو. خو په اصل کې د مطالبو سټکی د امریکا د کانګرس یو پلاوی نن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر جګپوړو افغان مقاماتو سره وکتل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غوښتنه کړې چې د ځینو طالبانو نومونه باید د ملګرو ملتونو له تور لست څخه وویستل شي. د کورنیو چارو وزارت د خوست د ولایت ودانۍ مخ ته د شوې چاودنې په اړه څېړنې پیل کړې.
اتمن لے وی لار راغلی دی لاس مون نی راتی وی پدی مخا متفای دی او کوشش کو تو لو لاری پیدا کو څنګه راز سمای تر راغلی.
په هلمند کې د امریکایي سمندري ځواکونو مسؤل وایي په دې ولایت کې نږدې 50 میلیونه امریکایي ډالر پر یو شمېر پروژو لګولې. ایراني چارواکو ژمنه کړې چې په دې هېواد کې په افغانستان کې به د نویو ښوونځیو لپاره له افغان دولت سره په میلیونونو ډالر مرسته وکړي. افغان مېرمنې وایي له ولسمشر حامد کرزی باید له خپلې ژمنې سره سم دوی ته په نوي حکومت کې ونډه ورکړي.
کم از کم هغه اخري تحول چې مخکې له انتخاباتو ستاسو کله چې درې وزارتونه به مېرمنو ته ځي نو هغه باید افغانو مېرمنو ته ورکړی شي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره یوه لیلیه پرانستل شوه. نور مطالب هم څېړو له موږ سره اوسئ. زمغه غل ازادي رادیو اوري روانه خبرونه په کابل کې د امریکا د کانګرس د یو پلاوی په کتنې په دې راپور پیلو. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې اوس مهال د افغانستان په سفر بوخت په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی په ګډون له یو شمیر جګپوړو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی د نن سهار په یو خبری غونډه کې د خپل سفر د اهدافو د بیانولو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ څرګند کړ چې نور حال به له کابل د حمید مومن په ریپورت کې واوري.
د امریکا د کانګرس پلاوی وایي چې له افغان مشرانو سره د خبرو اصلي تمرکز د افغانستان او سیمې پر روانو امنیتي حالاتو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره په کېدونکو هڅو و. دغه پلاوی چې مشرۍ د جمهوریت غوښتونکو د ګوند سناتور جان میکن په غاړه ده د چهارشنبه په ورځ کابل ته را رسېدلی او دلته د ولسمشر کرزی په ګډون د افغان حکومت له جګپړو چارواکو سره لیدلی دی. د دغه څلور کسیزه پلاوی یو غړی جو لیبرمن چې د پنجشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل سفر په اړه یوې خبرې غونډې ته معلومات ورکول د ولسمشر کرزی نوې کابینه یو وکیل کابینه وبلله او له هغې خپل ملاتړ څرګند کړ. جو لیبرمن وویل چې دوی په افغانستان او په تیره بیا د امریکا د میلیارډونو ډالرو په مرستو کې د فساد په اړه افغان ولسمشر ته خپل دریځ څرګند کړ او وویل چې په دې برخه کې به جدي چلند وشي.
For reasons of our own security, homeland security, and the cause of freedom and stability here in
دی وای موږ د خپل امنیت او دلته په افغانستان کې د ازادۍ او ثبات په خاطر د میلیارډونو اضافي ډالرو د ځانګړي کولو په حال کې یو، خو موږ به د امریکا د مالی ورکوونکو د ډالرو په لګښت کې ناوړه ګټه او فساد ونه زغمو. موږ به له قانون سره سم په دې برخه کې له افغان چارواکو سره په جدي توګه کار وکړو، سو هغه کسان چې د امریکایي مالی ورکوونکو د ډالرو په لګښت کې د فساد لپاره مسؤل دي، که هغه افغانان دي او یا امریکایان، باید مجازات شي. د کانګرس د پلاوی مشر جان میکن هم په خپلو خبرو کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو په مرسته کې د فساد ستونزه تایید کړه او د هغې اساسي علت کمزوري مدیریت وباله. د کانګرس پلاوی وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا د مرستو د لګولو څرنګوالی وڅېړي. جان میکن د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه هم خپل نظر څرګند کړ او که څه هم هغې یوه بریالۍ ستراتیژي وبلله، خو له افغانستان څخه په تدریجي ډول د بهرنیو ځواکونو د ویستلو لپاره په اعلان شوې نیټې خپله اندېښنه وښودله او وویل چې دا کار باید د افغانستان د حالاتو په پام کې ساتلو سره ترسره شي. هغه ویل مخکې له دې چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، دغه ځواکونه باید هم د شمیر او هم د کیفیت له پلوه ښه سمبال شي. د وای تاسو ټول او کارپوهان په دې باور دي چې موږ شاوخوا 400,000 روزل شو افغان ځواکونو ته اړتیا لرو، سو د دغه هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. موږ د دې کار لپاره د پیسو او پالیسیو په جوړولو کار کوو، سو د افغان ځواکونو شمیر 400,000 ته لوړ شي او وکول شي هغه غواخونه مقابله وکړي چې ممکن دوی وسره مخ شي. د کانګرس پلاوی وویل چې د ناټکل شو اقداماتو په ترسره کولو سره باید په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد تیروتنه تکرار نشي. د دغه پلاوی غړو وویل چې له افغانستان او پاکستان سره په ګډه کار کوي، سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه لا موثره شي. د دغه پلاوی مشر د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو روان عملیات ګټور وبلل او د هغې د دوام غوښتنه یې وکړه. د کتونکو په وینا د امریکا د کانګرس پلاوی دا ځل تقریبا هغه مسایل مطرح کړی چې له ډېره وخته افغان دولت او په هیواد کې دننه د سیاسي کړیو لخوا ورته د پاملرنې غوښتنه کېدله. دا چې د امریکا د کانګرس د پلاوی د غوښتنې او څرګندونې به څومره عملي اړخ ولري، اوس یې په اړه څه ویل له وخت نه مخکې خبره برېښي.
افغانستان ته مو د امریکا د کانګرس د یو پلاوی د سفر له ولسمشر حامد کرزی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره د دوی د کتنې په اړه ریپورت واورید. او یو بل ریپورت په هم دروغرو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غوښتنه کړې چې د ځینو طالبانو نومونه باید د ملګرو ملتونو له تور څخه وویستل شي. خو یو بل ډېر مهم ریپورت هم لرو چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ویلي چې د بیت الله مسعود انتقام یې اخیستی. خو لومړی په د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو ریپورت واخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امریکا او نورو لویدیزو قدرتونو ته خبرداری ورکړی چې د پوځیانو پلان شوی پوځي ماموریت باید له ملکي او سیاسي اهدافو څخه پاملرنه کم نه کړي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غوښتنه کړې چې د ځینو طالبانو نومونه باید ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. نور جزئیات سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای ایډي د امنیت شورا ته په خپل وینا کې وویل د نورو پوځونو لیږل باید ملکی اهداف او پرمختګونه متاثر نه کړي، ځکه دا اهداف هم هغومره مهم دي. واشنگتن غواړي افغانستان ته پر روانو څو میاشتو کې شاوخوا 10,000 اضافي پوځیان ولیږي. په دې توګه به په دې هیواد کې د غربي پوځیانو شمیر تر 140,000 زیات شي. د ناټو یو شمېر نور غوړي هیوادونو هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي چې د طالبانو خلاف جګړه کې برخه واخلي. آیډیا اندېښنه وښوده چې په عمومي افکارو کې د مرستندویانو او پوځي همکارو هیوادونو په اړه بې حوصلګي زیاته سوې ده. هغه وویل دا بې حوصلګي په افغانانو کې هم د بیرغونې د پڅ بهیر او دوامداره سختریزۍ له کبله زیاته سوې ده. هغه وویل که چیرې منفي نظری ختم نسی نو دا خطر څه چې چارې له کنټرول ووځي. کای آیډیا د چارو د افغاني کولو وړاندیز وکړ. د هغه په باور که چیرې وسلول د خبرو اترو میز ته کښېني دا کار به یې له افغانستانه د بهرنیو پوځونو وتلو ته زمینه برابر کړي. د یوې کچېرې سختدریزې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل غواړي دا به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. په هر حال د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو وسلول کسان باید له خپلو پخوانیو کارونو فاصله واخلي او له خپل نوي راتلونکي او هغو پرمختګونو سره دې یو ځای سي چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه نارویجي ډیپلوماټ چې اټکل کېږي په مارچ کې به خپل وظیفه پرېږدي په افغانستان کې د چټک پرمختګ غوښتنه وکړه. هغه وویل باید افغانستان ودان او طالبان مات سي. کای آیډیا وویل اصلاح شوې سیاسي ستراتیژي باید ملکی ادارې تقویه کړي، افغان حکومت ته د قوت ورکړي چې خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او اقتصاد یې په پښو ودروي. آیډیا د 15 هیوادونو استازو ته په امنیت شورا کې دغه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیالې روسموري دیکارو کای آیډیا ته ورته خبرې وکړې او ویل د یو باثباته پرمختګ لپاره زموږ د ځواکونو زیاتېدل باید له قوي ملکي هڅو او اضافي بهرنیو مرستیالانو سره هماهنګ سي. د افغان حکومت د هغو کوششونو ستاینه وکړه چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره یې کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وویل کابل به د امنیت شورا د تحریم کمیټې ته د هغو طالبانو د نمونو لیست ورکړي چې افغان حکومت وایي باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. موږ دې شورا ته وایو چې پر دې لست بیا کتنه وکړي چې د 12 او 16 قطعنامې پر اساس برابر سوی دی. باید د طالبانو په اړه هم بیا کتنه وسي. د هغو طالبانو نمونه باید له تور لست څخه وایستل شي چې غواړي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له پروسې سره ملګري سي. دا د افغان حکومت غوښتنه هم ده. د دې اونۍ په پیل کې د امنیت شورا په خبرې سوي راپور کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د جمهور ریاست تیر انتخابات وغندل او ویل نړیوال به پاینده کې د انتخابات ملاتړ له اصلاح پرته ونه کړي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې دا رپورت دراوړو چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ویلي چې د بیت الله مسعود انتقام یې اخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست د چودنې په اړه تحقیقات پیل کړي څو د هغې عاملین ونیسي. دا چودنه نن له غرمې مخکې د ولایت اداري غونډې په مهال له ولایت نه د باندې شوې او د سرپرست ولی په ګډون شپږ تنه پکې ټپیان شوي دي. دغه موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند له زمري بشري سره په یو مرکه کې څېړلې.
که تاسو د خوست د چودنې په ارتباط باندې معلومات راکړئ چې ویل کېږي د خوست ولایت د اداري غونډې په محل شوې او زیان اړولې، تاسو راپورونه څه وایئ؟
نن سهار د 11:00 په شاوخوا کې یو حلقه پلاس جوړ شوی مین چې په یو کثافات دانۍ کې د خوست ولایت د قرارګاه د غربي دیوال و شاته پرې شوی و منفجر سه، چې دا انفجار همزمان هغه وخت منځ راغی چې د ولایت رهبری یا مشرتابه اداري جلسه درودله. د دغه انفجار په نتیجه کې د مغه کانفرنس روم چې د خوست ولایت سرپرست صاحب او اداري هیئت جلسه درودله، د مغه اتاق شیشه ماتې سوي دي او د دوغو شیشو د ماتېدو په نتیجه کې خپل سرپرست صاحب د خوست ولایت او شپشتن نور همکاران په دې انفجار کې زخمیان شوي دي. البته دوی زخمونه شدید نه دي، یوازې د شیشو د ماتېدو په نتیجه کې سطحي زخمونه وراوښته دي.
بشیر صاحب، که تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړئ چې په خپل دغه ماین خښونکو د نیولو لپاره څه تحقیقات شروع شوي دي په سیمه کې، آیا په دې ارتباط باندې څېړنې روانې دي؟
بېله شکه پولیس ته وظیفه ورکول شوې ده تر څو د دغه حملې د فرنګوالي په هکله جدي تحقیقات وکړي، وګوري چې دا انفجاري مواد څنګه مواد و، آیا ماین و یا پلاس جوړ شوي انفجاري مواد و، او په دې کثافت باندې کې څنګه ځای پر ځای شوي و. دا موضوع چیری او کوشش به وکړو تر څو دغه سې زړه بوګنوونکو مخنیوي پاینده کې وسی. ولې دا فکر دومره ویلی سو چې انفجار د ولایت په داخل کې نه و، د قرارګاه او مقر په داخل کې نه و، بلکې د دیوال و شاته په یو کوڅه کې چې هلته یو کثافت دانی و حالت
منستر راغلی دی. بشری صاحب، که هم تاسو په خپل سرګندونو کې اشاره وکړه چې 14 د ولایت نه د باندې شوې ده، خو بیا هم د 10 یو سیمه ته د 14 مواد وړل چې ځانګړي امنیتي تدابیر ورکه سلری ساته موجود وي، دغه موضوع تاسو سره کوم ته انګیري چې دا په سر ډول سره امکان لري؟
متاسفانه حادثه اوس منستر راغلی ده او وبای کې و چې موږ تر څو وکولای شو معلومات لاسته راوړو. او ورسره د انفجاري مواد د استفادانه تر رسیدلې دی او دلته ځای پر ځای سی وی دي. حتمان لیویلار راغلي دي لاسمان نه راځي وي، په دې موږ هم متقاعد یو او کوشش کوو تر څو لارې پیدا کړو چې څنګه د سمانس تر راغلي دی. ولی متاسف هغه ولایات د هیواد چې د سرحد په وجودو کې پراته دي، وختن په وخت نه دغه سیم لو شاهدان دي، او تاسو ته هم معلومه ده چې د سرحد هغه غاړه او دې غاړه هغه امنیتي مشکلات سیستم لري. هغه امنیتي مشکلات سبب د دغه سي حادثاتو د منځرات دو ګرځي. هیله مند یو چې د لازم تدابیرو په نتیجه کې وکولای شو په آینده کې د خوست په ولایت کې دغه سي حملو مخنیوي وکړو او شدت سره پر دې باندې کار وکړو.
تاسې د خوست ولایت پر مقاماتو د شوې چودنې په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشری سره مرکه واورېده چې وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. بلور ته القاعده شبکې په افغانستان کې د خوست د چودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په خوست کې چودنې د CIA وغړي ووژل. القاعده شبکې ویلي دي چې له دغه برید سره یې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود او یو شمیر نورو مشرانو انتقام واخیست. په دې اړه د رویترز آژانس په استناد احمد شیبر رپورت وړاندې کوي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې څنګه د خوست چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د غزان وشونکې برید تیره اونۍ چهارشنبې ترسره شو او د CIA وغړي ووژل، شپږ یې هم ټپیان کړل. القاعده شبکه وایي چې دوی د خپلو مشرانو غچ واخیست. هغه انټرنټ پاڼه چې د القاعده شبکې پیغامونه خپروي د پنځشنبې په ورځ د مصطفی ابولیزید له لوري یو بیان خپور کړ. د رویټرز خبري اژانس په وینا ابولیزید په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر دی او د خپل بیان کې ویلي دي چې ځان وژونکی ځان د امریکا او اردن له استخباراتو پټ کړی وو او له چاودیدونکو موادو ډک کمربندې وال وساوه. د استخباراتو د پخوانیو چارواکو په وینا رویټرز آژانس لیکي چې حمام خلیل ابو ملال البلوی د اردن استخباراتو استخدام کړی وو او غوښتل چې په دې ډول په القاعده شبکې کې د پښې ځای پیدا کړي. ابو ملال البلوی پخوا له اسلامي ډلو سره اړیکې لرل، خو د امریکا او اردن استخباراتي ادارو فکر کاوه چې دی له افراطیانو سره مخالف شوی دی. د القاعده شبکې په بیان کې ویل شوي دي چې حمام خلیل البلوی زموږ د مهمو شهیدانو انتقام واخیست. د القاعده شبکې په بیان کې بیا ویل شوی دي چې ابو الملال البلوی په آخره کې وصیت لیکلی وو او څرګنده کړی وه چې د امیر بیت الله مسید، ابو صالح الصومالی، عبدالله سید الليبي او نورو ورونو انتقام به اخلي. بیت الله مسید د پاکستان د طالبانو مشر وو چې په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په توغندي د اګست په میاشت کې ووژل شو. په خوست کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې غړیو د پاکستان لور ته د بی پیلوټ الوتکو د توغندیو د بریدونو لارښوونه کوله. د رویټرز خاژانس په وینا د خوست له چاودنې وروسته پر دغو بریدونو منفي اغېز شوی دی. د خوست چاودنه د CIA په تاریخ کې دوهمه لویه ضربه وه. مخکې په 1983 کال په بیروت کې د امریکا پر سفارت په چاودنه کې د دغې استخباراتي ادارې اته غړي وژل شوي وو.
و موریدل چې د القاعده شبکې په افغانستان کې د چهارشنبه پورس په خوست کې د شوې چودنې مسولیت په غاړه خسته چې د سی ای ای او تنغړي پکې ووژل شول. القاعده شبکې ویلي چې دغه لدی حمله سره د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسید او یو شمېر نورو مشرانو انتقام اخیسته. اوس به هم یو خبرتیا وورو.
راپور زمر قضاوت ستاسو
ازادي راډیو د افغانستان په پینځو لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 100.15 چپه اوریدل کیږي. پر کورنیو موضوعاتو د ریپورټونو لړۍ اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې کاري تقسیم اوقات جوړ کړی دی او دغه انتخابات به د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه چې د مې د میاشتې له 22 سره برابره ده هرومرو ترسره شي. په دې اړه مجاهد جواد له کابل یو ریپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي وروسته له هغې چې د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه وشوه، نو دوی اوس د دغو انتخاباتو د ټولو پړاوونو لپاره یو مهالویش هم بشپړ کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا مشر داود علي نجفي د انتخاباتو په اړه د دغه مهالویش د اعلانولو پر مهال د کاندیدانو او د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر په اړه د پنجشنبې په ورځ داسې وویل:
آغاز رسمي ثبت نام کاندیدای ولسي جرګې
د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به د دلوې د میاشتې په دریمه نیټه پیل او د دلوې د میاشتې تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د هود له لومړۍ نیټې څخه به د حمل د میاشتې تر 18 نیټې پورې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر روان وي چې دا ځل به ډیر محدود وي، یعنی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې به یو مرکز د نارینهوو او یو مرکز د ښځینهوو رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره وي. خاغلی نجفی دا هم وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 140 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې 80 میلیونه یې ورته له تیرو انتخاباتو څخه پاتې دي او د پاتې نورو 500 میلیونو ډالرو په برخه کې یې ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی. خو د ملګرو ملتونو یو بیان تعلیم صدیق د تېرې دوشنبې په ورځ ویلي وو چې له دوی څخه په رسمي توګه د مرستې کوم وړاندیز نه دی شوی او که وشي نو دوی به پرې هرومرو فکر وکړي، خو شرط به دا وي چې باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اړین اصلاحات رامنځته شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود نجفی دی اندېښنې ته په ځواب کې وویل چې دوی په دغه کمیشن کې د خپل صلاحیت سره سم اصلاحات راوستي دي او که د نورو اصلاحاتو اړتیا موجوده وي نو دا به د ولسمشر له صلاحیتونو څخه وي. نوموړي د انتخاباتو د پروسې د شفافیت په اړه داسې وویل:
آنچه که مربوط کمیسیون است مکلفیت های قانونی خود اجرا کرد.
دوی هغه څه چې د کمیسیون پورې تړاو لري دغه کمیسیون خپل قانوني مکلفیتونه اجرا کړي دي. هغه څه چې امنیتي ځواکونو پورې تړاو لري هغوی باید خپل دنده ترسره کړي او تر ټولو مهمه یې دا ده چې باید کاندیدان د رای ورکونې په مرکزونو کې خپل استازي ولري چې دا هم یو له هغو شرایطو څخه دي چې کولای شي د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. خغلی نجفی دا هم وویل چې څو ورځې وروسته به دوی یو امنیتي غونډه ولري او پکې به پریکړه وشي چې ناامنو سیمو ته به د رای ورکولو صندوقونه ناسته وي او تیرې تجربې به نه تکراروي. خو دا چې دا به کومې سیمې وي په دې اړه یې څه ویل له وخت څخه د مخه وګڼل. په هر صورت د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا چمتووالی په داسې حال کې نیول شوی دی چې خلک اندېښنه لري چې د تیر دور انتخاباتو په څیر دا انتخابات هم د درغلیو په تور بدنام نه شي. له بلې خوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډا د چهارشنبې په ورځ په خپلو خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله په ټاکلي وخت د دغه انتخاباتو ترسره کېدل ښایي ستونزمن وي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقامات وایي چې د ولسي جرګې انتخابات به هرومرو د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کیږي او دوی ورته تیاری نیولی. په روانه خبرونه کې به هم د ولسي جرګې د انتخاباتو موضوع څېړو، خو لومړی یو بل رپورت راخلو. ایراني چارواکو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د نویو ښوونځیو په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. دا ژمنه تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر او د ایران د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په لیدنه کې وشوه. خان محمد سیند او نور حال.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو وویل هیواد به د کندهار، بلخ او ننګرهار په ولایتونو کې د یو شمیر نوو ښوونځیو په جوړولو کې له افغان دولت سره مالی مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ښاغلی فرحي چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی، دا ژمنه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ډاکټر رنګین دادفر سپانتا سره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری د دې مرستو په حق له د ازادې رادیو ته وویل.
پرون لغرمین ورسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ډاکټر رنگین لطفرسپانتا او د ایران جمهوری اسلامي د معاون سره ملاقات وشو. دغه ملاقات مهم ټکی د افغانستان لپاره د ایران نوې مرستې چې $10 million دی د نوي ښوونځیو د ودانولو لپاره تعهد شوی ده. دوه مسله په دغه نشست کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت معاون اعلان وکړ چې ایران غواړي چې مهاجر افغانان ځوانان چې هلته دي عالي تحصیلاتو ته لاسرسی پیدا کړي، او دا مسله زموږ لپاره ډېر مهم او با اهمیته مسله ده.
ښاغلی فقیری دا هم وویل چې دواړو چارواکو د دوی د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي او ټولنیزو اړیکو په لا ټینګښت او پراختیا هم خبرې وکړې.
www.azadiradio.com
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. سات دو بجې او پوره دیرش دقیقې دی. رضوان مراد سره په سټډیو کې د مهمو خبرونو سټکی اوروي.
په خوست ولایت کې نن یوې 14 د سرپرست والی په ګډون وطن لوړ پوړي چارواکي جوړ کړه. د کابل ښار د نن ورځې د توغندیو بریت درې عام خلک شوبل کړی دی. د ملي امنیت اداره وای په خوست کې 2000 وژن کې وژلي او د هغوی درې نور ملګری یې ولیدي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغې زن وژن کې بریت مسؤلیت منلی چې په دې ورسیو کې په خوست ولایت کې د امریکا د سی آی ای استخباراتي ادارې و ایجنټان وشل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوه ورځني سفر نن بغداد ته ورسید. او رپورټونه وایي چې نن د عراق په علمبار ولایت کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه وتنه وشل شوی دی.
د ازادۍ رادیو اوري مخته تر دې چې به هم د ریپورټونو لړۍ درته وړاندې کړو، لمړی به حمید مومند د کابل چپ ورسپړنه ته کتنه وکړي.
ویسا د خپل لومړي مغړ څلیک د ولسی جرګې د زنو غړو د وینا ته ځانګړې کړې چې وای ولسی جرګه غواړي په نظام کې د سو تنو انحصار مات کړي. ورسپړنه په دوام کې لیکلي کبیا هم د ډلو د ونډه په توګه سو ولسی جرګې ته ورو پیژندل شي بیا به هم رد شي. ورسپړنه په افغانستان کې روان جنگ او د هغې په وړاندې د لویدیز چلن سیړل او د جرمني د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي چې لویدیز په لوی لاس د تروریزم ژرندې ته اوبه ورکوي. ورسپړنه د دغو کارپوهانو په حواله لیکي چې د دوی سیړنو ښودلی چې د دوی سیاسي نخبګانو نه یوازې اخلاقي بلکې عقلي معیارونه هم له لاسه ورکړی دی. د ورسپړنې په سر مقاله کې په دې موضوع بحث شوی چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ زیانمن شوی باور په څه ډول سره بیرغ دی شي، او په دې اړه نړیوالې ټولنې او افغان دولت ته ځینې سپارښتنې هم شوی دی. هیواد په خپله سر مقاله کې د نوو وزیرانو د نومولو لپاره د ولسمشر کرزي پر روانو هڅو تبصره کړې او په دې ترڅ کې ځینو فشارونو ته په اشاره له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې د هیواد د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره دې پرېږدي چې ولسمشر دا کار په خپله خوښه سرته ورسوي. په ورسپړنه کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د کانګرس د پلاوي د لیدنې خبر هم ورکړل شوی او لیکل شوی چې دغه پلاوي په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د ورسپړنې په لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي هغه حکم هم په غټو ټکو سره راخستل شوی چې د ننګرهار د روداتو د پیښې د سړلو لپاره خپور شوی. راه نجات هم په خپل لومړي مخ کې ولسی جرګې ته د نوماندو وزیرانو د ورپېژندلو په موضوع بحث کړ او ولسمشر ته د وکیلانو د سپارښتنه راخسته چې کابینه باید د ملي ګټو پر بنسټ ورپېژندل شي نه د شخصي سلیقو پر بنسټ. ورسپړنه د لندن د غونډې په اړه په یو مطلب کې افغان دولت ته دا وړاندیز کړی چې باید خپل زیات تمرکز په افغانستان کې د بنسټونو د بیا رغونې لپاره د مرستو جلبولو ته ځانګړی کړي. ورسپړنه په خپل سرمقاله کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلي چې بنسټونو ته د پاملرنې پرته کوم ځای ته رسېدل امکان نه لري. ورسپړنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زیاتولو په اړه په یو څېړنیز مطلب کې د هغې پایلې سیړل شوې او لیکل شوې چې دا کار به په افغانستان کې د جنگ لمپې نورې هم پراخې کړي. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره تړلو ځینو ستونزو ته په اشاره لیکلی چې دوی د افغان ټولنې له خصوصیاتو سره آشنا نه دي. خو اصلاح به په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په فعالیت بحث کړی او لیکلی چې د دغو ګوندونو معیار باید ملي وي، نه سیمه ییز او قومي.
هشت سو بہتر ضلع پولیسی جرگہ کے دن کابینے دیو زیاد شمیر نمائندوں وزیران اور ردو تو اشارے پغٹو ٹکو سردا پختانہ کڑے دا ضلع دخل کو استاذ پکم معیار عمل کبھی روسپان بے پخل سر مقالہ کے لکھل ولسی جرگے تپنو ور پیجندن کو وزیرانوں کے یوشمیر رد شوی کسان ہم شامل دے روسپان دل موضوع پاڑا دا ون لس مشر اور یوشمیر وکیلان ترمز دلی دن یادو نہ ہم کڑ او ویل دش دو ہم ضلع پارا بہا رد شوی وزیران ولسی جرگے تور پیجندل ل اتیا زیات رائے ترلاسہ کڑے وے او ملی ارمان بیا پخپل سر مقاله کې د لندن د غونډې لپاره پروانو تیارو بحث کړ او لولس مشر کرزی نه غوښتل چې د خپل نه خبر سلاکارانو مشورو ته غوږونه نیسي کنه نو د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکه به خورا زیانمنه شي روسپانه په دوام کې ولس مشر ته سپارښتنه کړې چې د حقایقو په بیانولو سره له نړیوالې ټولنې مرسته غوښته شي سو په هیواد کې شته ستونزې هوارې شي روسپانه په جلا مطلب کې بیا دا غوښته ده چې د لندن د غونډې اجنډا باید یوازې د پوځي ځواک موضوع نه وي په روسپانه کې په افغانستان کې روانو نامنه او په برخه کې د خصوصي امنیتی کمپنیو فعالیتونو ته هم کتنه شوه او لیکل شوی چې روانو نه امنیو نه تر ټولو زیاته ګټه خصوصي امنیتی کمپنۍ پورته کوي
زمونږ غلازه د رادیو او ری 2 بجې او 4 دقیقې دي وروسته تر دې چې ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې ډیرو غړیو ته د عدم اعتماد رای ورکړه چې پکې ظاهرا ځینې له سیمه ییزو جګړه مارانو سره د اړیکو لرلو له امله رد شول داسې ښکاري چې ولسمشر د دغو جګړه مارانو تر فشار لاندې غواړي بیا دوی هغه پخواني کسان وزارتونو ته کاندید کړي یا هم ښایي ورڅخه وغواړي چې نور کسان ور وپیژني خو په هر صورت داسې څرګندېږي چې په افغانانو کې د ورځو په تیریدو سره په تیره بیا د ولسي جرګې له وروستي اقدام وروسته خوشبیني مخ په زیاتېدو ده او دوی داسې فکر کوي چې د کرزي د کابینې د ډیرو غړیو ردېدل د دې خبرې ښکارندوی ده چې د دغو جګړه مارانو او د قدرت د دلالانو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ملاتړ په خاطر ځواکمن شوي قدرتي مخ په زوال ده په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې نوریاس نوری وړاندې کوي
ولی سره جان مننه تیر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی له افغان کارپوهانو ژورنالیستانو او د مدني ټولنو له استازو سره په ارګ کې وکتل او هغوی ته یې وویل غواړم د لندن د کنفرانس د مخه د هیواد روانو حالاتو په اړه ستاسو نظریات واورم افغان کارپو احمد سعیدی چې په دې ډله کې شامل و وایي د کرزی ته وویل چې له لویدیځ سره د اړیکو ترڅنګ د ته په کار ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره چې په افغانستان کې ډیر نفوذ لري ښې اړیکې ولري خو د سعیدی په وینا د هیواد کورنیو چارو په اړه د دې نظریات ډیر د توجه وړ وو
سیاستی داخلی شما میشه معامله کردین من در صحبت خود با آقای کرزی گفتم که میشه یک عده ای که خود تکه‌دار قوم و تکه‌دار جهاد میدانن همه مشوره ها را با اونا میکنین با آگاهان و سیاسین کشور هیچ مشوره نمیکنین حتی من با آقای کرزی گفتم که مقابله شما با کرزی ها به نفع منافع ملی نیست
دا څرګندونه د ټاکې په ډاګه کوي چې کرزی چې د دوهمې دورې لپاره ټاکل کېدوې دوه میاشتې وځي ځان مکلف ګڼي چې د کورنیو او نړیوالو دواړو رضایت حاصل کړي یو مثال دی ولسی جرګې وروستی اقدام دی چې د څلوېښتو کاندید شویو وزیرانو یوازې اووه تایید کړل او پاتې ولس نور یې رد کړل د هغه لویدیځ ملاتړي د ولسی جرګې یو زیات شمېر غړي او اکثریت افغانان له ولسمشر څخه غواړي پاک او کارپو کسان په کابینه کې وټاکي کرزی باید ولسو وزارتونو ته نوي کاندیدان په دوه درې ورځو کې ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره وړاندې کړي خو هغه جګړه ماران او سیمه ییز ځواکمن مشران چې د جمهوري ریاست په لانجمنو انتخاباتو کې د کرزی په ګډه کمپاین کړی وو له هغه غواړي چې په نوي کابینه کې د دوی د کسانو د ټاکلو په ګډون د خپلو ژمنو وفا وکړي جنرال عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق له خبری رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې کرزی باید د کابینې په نوې لیست کې د دوی پخوانیو استازو ته یو ځل بیا ځای ورکړي یا د هم د دوی د دوهم انتخاب کسان وټاکي له نخو نخانو داسې بریښي چې که کرزی د انتخاباتي کمپاین په جریان کې له دغو جګړه مارانو سره په شویو ژمنو وفا ونه کړي د پخوانیو مجاهدینو یوه ډله عناصر به یوه نوې سیاسي ستراتیژي رامنځته کړي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې جګړه مارانو او د تنظیمي ډلو مشرانو چې یو وخت د طالبانو د رژیم په ړنګولو کې له خپل رول څخه ګټه پورته کړې قدرت یې مخ په کمزورېدو دی ستانکزی وایي یو مثال یې د 2009 کال په انتخاباتو کې ولیدل شو چې دغو جګړه مارانو کرزی ته ډاډ ورکړی و چې د مشخصو قومونو ملاتړ به ورته حاصل کړي خو په دې کار کې پاتې راغلل
سیاسی لحاظ به دا مشکل وي چې هغه شخص چې څوک معرفي کوي یا جمهور رئیس ته وایي چې د ډلې یا ټیم نه یا د ګروپ نه څوک کابینې ته راوړي هغه به د جمهور رئیس سره ډېر ښه مناسبات ون لري یا ښه همکاري به ورسره وي زه په دې عقیده یم چې لویه او اساسي ستونزه نه شي را ایجادولی دما په نظر په هیڅ څنګه داسې زنه نه کله چې د افغانستان خلک وغواړي د افغانستان مختلفین وغواړي خپله د افغانستان جمهور رئیس وغواړي چې ځان ته یو متخصص او کاري ټیم جوړ کړي دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې پخوانی ډیپلوماټ توماس راتک بیا بل ډول نظر لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه په احتیاط نظر څرګند کړ او وی ویل د کرزي هیڅ کله نیت دا نه و چې د جګړه مارو ډلو استازي دې رد شي. ښاغلی راتک په کابل کې د ځینو سرچینو په استناد وویل کرزی ممکن بیا رد شوي کاندید وزیران لکه اسماعیل خان چې د اوبو او برېښنا وزارت نومول شوی و په نوي لیست کې شامل کړي. خو دی په دې نظر دی چې د ولسي جرګې وروستی اقدام کرزي ته د دې امکان ورکوي چې له خپلو متحدینو وغواړي چې وړ کسان اور وپیژني.
It has actually increased
دوی وایدا د کرزی د اجرااتو فضا لوی وی دی کولای شي وای چې مال وسه وسه هڅه وکړه خو پارلمان رد کړه. اوس تاسو کولای شي وړ او مناسب کسان راو پیژني. دا هغه معیار دی چې نړیواله ټولنه غواړي د لندن په کانفرنس کې مطرح کړي. دا به د نوې کابینې له ترکیب څخه معلومه شي. د ډیرو افغانانو د نظر خلاف راتک فکر نه کوي چې د جګړه مارانو قدرت د کمزوریدو په حال کې دی. برعکس د ایم پی دی باور دی چې په ټولنه اقتصادي چارو او سیاست کې د دوی نفوذ او په تیره بیا اوس چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو د مقاومت د ډلو د جوړېدو خبره کیږي، دغه جګړه مارانو او سیمه ییزو ځواکمنو کسانو لپاره د یو نوي فرصت زمینه برابره شوې ده.
د راپور مو واوري چې ولسمشر کرزی د جګړه مارانو تر فشار لاندې دي څو د دوی کسان بیا نوی کابینت ته وربو پیژني چې دوونه وړاندې معرفي شوي وو او یا هم د دوی بدیل نوی کسان. خو ولسی جرګې څو دوونه وړاندې له څلي رښتو وزیرانو له جملې څخه وتنې ته د اعتماد رای ورکړه او ولس نورې رد کړل. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د کورنیو چارو د وزارت مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د مرستیال څرګندونې او ری چې وایي هڅه کوي ډیر ژر د هغو کسانو نمونه په ډاګه کړي چې د مخدره موادو په قاچاغ کې لاس لري. دا د ازادي راډیو ده. سات دو بجې او لڅلویښتو دقیقو څو شیبې اوښتي دي. د کورنیو چارو وزارت مخدر موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وایي هڅه کوي چې ډیر ژر د هغو کسانو نمونه په ډاګه کړي چې د مخدر موادو په قاچاغ کې لاس لري. د دې وزارت مخدر موادو د مخنیوي د چارو مرستیال د خبرې د چهارشنبې په ورځ په هغې غونډې کې وکړي چې په کابل کې جوړه شوې وه او پکې د افغانستان د دیارلسو ولایتونو سیمه ییزو چارواکو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د مخدر موادو د مخنیوي له بزګرانو سره د مرستې او د امنیت د ټینګښت لارې چارې وڅېړل شوې. زموږ خبریال له کابله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د دوام په ترڅ کې به ډیر ژر د هغو کسانو نمونه په ډاګه شي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په قاچاغ کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال محمد داوود داوود د مخدره موادو د کښت او قاچاغ د مخنیوي په هدف د چهارشنبې په ورځ د دیارلسو ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو له غونډې څخه وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو کسانو کې دولتي مامورین هم شامل دي او په تیرې و کال کې د پولیسو لخوا نیول شوې دي.
بیش از 1000 نفر د ټول سال د جمله افراد بسیار مهم
دی. وایي په روان کال کې سبال زر تنه مهم قاچاق کوونکي چې یا په دولتي ادارو کې کار کوي او یا هم د مخدره موادو د قاچاق د شبکو مشري کوي نیول شوې دي. لانی ول شو کسانو څخه ډیر شمیر حق قاچاق کوونکي دي چې سربیره په افغانستان لدی هیواد څخه بهر هم د مخدره موادو په قاچاق کې لوی لاس لري. هر څوک چې په هر څوکۍ کې وي او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس ولري د اسناد له بشپړې څخه ورسته هرو مرو د قانون منګولو ته سپارل کیږي. جنرال داوود لکوم خاص کس یا ډلې څخه نوم وانه خیست، خو ډیر داسې انتقادونه موجود دي چې دا مهال په لوړو دولتي څوکیو کې یو شمیر کسان د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري چې باید نمونه یې په ډاګه شي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کیږي. د دغو ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې غونډه کې د کوکنارو د کرد مخنیوي او د مخدره موادو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف خپل نظرونه شریک کړل او له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه یې هم ځینې غوښتنې وکړې. د هلمند د والی مرستیال عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې په دې ولایت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پروګرام ډیر ښه عملي شوی، خو دی وایي چې په دې برخه کې د لا پرمختګ لپاره باید یو لړ نور مسایل هم د دولت او نړیوالې ټولنې لخوا په پام کې ونیول شي.
لومړی امنیت، دویم مسله د تورستان نه دیوغي خلاصون، د دولت او ولسونو ترمنځ ډېر ښه پل د ارتباط، مکتبونه، کلینیکونه، شفاخانې، سرکونه، خلق د کار، د بزګرو سره د بدیل تخمونه اصلاح شوي، کیمیاوي سره دهقان په وچه چې ته کوکنار ما کړه دا معقوله لار نه ده، باید یو څه ورکړی چې دهقان ته څه ورکړي چې د کوکنار په ځای هغه بدیل بوټی وکړي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان لا هم د نړۍ په سطح ډېر مخدره مواد تولیدوي او هلمند او ځینې نور جنوبي او شمالي ولایتونه د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید اصلي مرکزونه بلل کیږي. د غراس په دې هیواد کې ډېر شمیر بزګران هم شکایت کوي چې له دوی سره د سمو کروندو د پیاوړي کولو لپاره لازمې مرستې نه کیږي او دا موضوع د دې سبب ګرځېدلی چې لا هم خلک کوکنار وکري. په عین حال کې افغان کارپوهان وایي چې د دولت لخوا د مخدره موادو د مهمو قاچاق کوونکو نه نیول کېدل هم په دې هیواد کې د کوکنارو د کار او د مخدره موادو د خرڅلاو د بازار د ګرم ساتلو یو بل مهم علت دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا د ازادي رادیو ده. درنو دوستانو، د خبرونه په پیل کې مو درته وویل چې نن د ازادۍ په څپو کې درم وجه ازادۍ خبرونه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول خبرېږي، خو دا مو درته وویل چې د بس موضوع څه ده. د بس موضوع به یې د خبرونه له کوربه څخه وپوښتو. خلکو زه په سټډیو کې راسره
ده. تشکر صالح جانې و اسلام. بخنه غواړم لږ اشتباه شو، د دریو تر پنځو بجو پورې په ژوندې تاسو اشتباه هم څلورو ویل پر درته. بخنه غواړم. نو دوستانو ته یادونه کوم چې اول خو سلامونه ورته وړاندې کوم. او د بحث موضوع ده چې ولسی جرګې ولې د جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې اکثریت غړي رد کړل او نوې کابینه به څه ډول کابینه وي، ته بعد خبرې کیږي. البته نور موضوعات هم پکې مطرح کیږي.
ډیره ښه ده. لکه څنګه چې وړاندې مو هم یو مطلب درلود، ویل کیږي چې ولسمشر کرزی د جګړه مارو طرف فشار لاندې دی، تر څو به هم په دې کابینه کې د دوی غړي ورو پیژندل شي. خو نور بشپړ بحث به تاسو په خبرونه کې ولري. ستاسو ښه ډیره زیاته مننه. د ننګرهار پوهنتون ګڼو محصلانو نن په یو لاریون کې د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی ولسی وژنه وغندله او تاوتریخوالی نړیوالو ځواکونو ته منسوبه وه. د اوتوفه له ننګرهاره.
د ننګرهار پوهنتون ګڼو محصلینو په جلال آباد ښار او ننګرهار پوهنتون کې د ولسی وژنو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د تیری ورځ هغه پیخه غندله چې له عمله یې 15 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي وو. مظاهره کوونکو تور پورې کاوه چې د پرونی پیخې عاملین په خپل نړیوال ځواکونه دي. د مظاهرې له عمله د کابل جلال آباد لوی لار د 2 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ بند وه. د ننګرهار چارواکو بیا وویل پرونی 14 د حکومت وسلوالو مخالفینو کړی او دا سمانه ده چې ګنې نړیوال ځواکونه په کې ښکیل دي، ځکه چې د نړیوالو ځواکونو درې تنه هم په دغه پیخه کې ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویاند عبدالزی وویل بیا هم د پیخې تحقیقات کیږي.
توجیب شو ګروپونه څرنه کړی داسې معلومیږي چې د دغې پیښې تر شا لکه د نورو پخوانیو پیښو په څیر بیا هم وسلوال مخالفین لاس لري. یو بل نوی تکتیک نه په ګټه په دې اخیستل شوې ده چې په ولس کې هم کار کړی دی او د هغوی ذهنیتونو ته داسې ورسولی ده چې دا کار ګنې د دغو ځواکونو لخوا نه شوی دی.
بل لوري ته د پرونیو وژل شویو چې پکې څو تنه د ښوونځي زده کوونکي هم شامل دي، د جنازې لمونځونه نن په سیمه کې ادا کېدل. دغه مراسمو ته د ننګرهار د ولایتي شورا غړی مولوي عبدالعزیز خیرخوا هم وینا کوله چې د عیني شاهدانو په وینا سیمیزو خلکو وهلې ډبولې ده.
په ننګرهار کې مو د دغه ولایت پوهنتون د محصلانو د لاریون په اړه واوریدل چې د نړیوال ځواکونو او افغان حکومت پر ضد کړې وه او ولسی وژنه یې غندله. تاسو د ازادۍ راډیو اورئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د قبایلو لپاره په قبایلو کې د زده کوونکو لپاره یو نوې لیلیه تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه چې د قبایلي سیمو 15,000 زده کوونکي په د شپې په مهال پکې اوسېږي. زموږ خبریال دوا خان مینه پال د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
دا لیلیا چې د بولدک ولسوالۍ د غازی عبدالله خان د لیسې په انګړ کې ودانه سوې ده. 15,000 قبایلي زده کوونکي به پکښې اوسېږي. د پرانیستې پر مهال د کندهار د پوهنې رئیس نجیب الله احمدي وویل چې په دې لیلیا کې به د سرحدي ولسوالیو معروف، ارغستان، شوراوک او په خپله د بولدک د لرې پرتو کلیو او بانډو زده کوونکي شپې تېروي.
په سرحدي سیمو کې د تعلیم او تربیې د وجې لپاره، ځکه چې اکثریت د ولسوالۍ د بولدک ولسوالۍ ما د کندهار په نامه ولسوالۍ په لیلیا کې ما ځای پر ځای کړي دي، نو دغو مشکلاتو د حل لپاره باید هغه شاګردان موږ راسې د ولسم ټولګي وسپلنس دکړی ته پکندار ویلات کی یی یواز نه چې هغه وسپلن شې استعداد لري، ځکه چې کنده مرکزی شونځي نسبت ولسوالۍ ته ډیره فعال دي. یو بده سن چې موږ د دې په لیلیک ځای پر ځای کو د خپل پلار مور تر څنګ ته ذکر وی کی، او بل موږ په نور شونځي کې موږ په دنده باندې وګورم ته نور شونځي مشکلات هم مرحل سي، نو په دې خاطر باندې موږ لمړی غوړ د لیلیا پالک او تر څنګ ورته لسر په ټول وسایل سنبال او په شو استادانو سنبال موږ لسر ته فعال.
د کندهار پونتون رئیس په انوال حضرت میر تو تاخیل د قبایلو لپاره د نیوی لیلی پرانستل یو لوی لاستراوړنه وبلله. دا تو تاخیل په خبره دولت باید زیاته پاملرنه د سرادی او قبایلی سیمو اوسیدونکو ته واړوي، ځکه د په خبره سرادونه دي چې د یواد پاتې ساتلې دي.
دا نه یوازې د کندهار عزت، زه وایم چې د ټول افغانستان عزت. زمونږ عزت د افغانستان په ټول سرحداتو کې، هغه سرحدات چې د پخوانی شوروي اتحاد خواته دي، هغه سرحدات چې د ایران خواته دي، هغه سرحدات چې د پاکستان خواته دي، که زمونږ دغه سرحدات ښایسته وي، ښکلي وي، ښکلې ودانۍ ولري، ټول سهولتونه ولري، خلک یې ښه ژوند ولري، نو مونږ به زمونږ د افغانستان عزت او حرمت به ډېر خوندي.
د غازی عبدالله خان د لیسې مدیر وایي چې دمګړۍ 500 زده کوونکي په دې لیسې کې په زده کړو لګیا دي، چې د نوموړي په خبره تر ټولو لویه ستونزه یې د لینې نشتوالی و چې تر ډېرو الوزلو وروسته دا ستونزه هواره سوه.
د لیلیې په مویلت کې موږ ډېر خوشحاله یو چې کوم زموږ سره د معروف د ارغسان د تخته پل د شوراوک خلک دلته خواران د چمنو راځي یا کورونه په کوټه کې دي، اته موږ سره بلوڅان هم شته، نو موږ ځکه په دې وجه غواړو چې دا منطقه کیو لیلیا پیدا شي چې دغه ټول ولسوالۍ د تکرار پیدا کی او دوی خپل سبقانو ته آماده شي. نو زه خپله د مدیر په صفت سره د غازی عبدالله خان لیسې دا غواړم چې دا لیلیا موږ ډېر ځینې خوشحاله یو.
یو زده کوونکی د لیلیې په پرانیستلو خوشي څرګندوي. نوموړی وایي چې تر دې وړاندې د خپل جیب په مصرف یو داسې اتاق کې اوسېدی چې د مطالعې زمینه هم نه وه ورته برابره.
زما نوم ذبیح الله دی، زه د معروف ولسوالۍ یم، د لیلیې د غازی عبدالله خان په لیسه کې زده کړه کوم، د نهم ټولګي زده کوونکی یم. دلته زه په لیسه کې د شباشانو سره اوسېږم. د لیلیې مدیر کوټه د شباشانو سره راکړې ده، مصرف د ځانه کوم. موږ ډېر زیات بې اندازې ورته خوشحاله یو.
د غازی عبدالله خان لیسه د سرحدي او قبایلي سیمو د زده کوونکو لپاره یوازنۍ لیسه ده چې د دې سیمو اوسېدونکو ته یې د لوست او زده کړې زمینه برابره کړې ده. مینهپال، د ازادي راډیو، کندهار.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو اوري 2:55 دي. د ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځني سپد 1290 اوریدل کیږي. په هلمند کې نږدې 6 میلیونه امریکایي ډالر د امریکایي سمندري سرتیرو لخوا پر یو شمیر پروژو لګول شوي. افغان بزګر د واورې د او بارانونو نو ورخت اندېښمن کړي او وایي که سکل بیا هم د ورښتونو حالت داشن وي، دوی به له خپلو ځمکو او باغونو څخه ښه حاصل ونخلي. د خوست د مجاهدینو د اسلامي شورا مشرتابه د دغه ولایت د یو شمیر مدني ټولنو او قومي شوراګانو په یوه ګډه غونډه کې د دولت پر لوړ پوړو مقاماتو انتقاد وکړ چې د لوی پکتیا مجاهدینو، معیوبینو، معلولینو او د شهیدانو وارثانو ته په دولتي پوستونو کې ونډه نه ده ورکړې. او په داسې حال کې چې د بلخ ولایت چارواکي د دغه ولایت روان کالاوای د تیر کال په پرتله تقریبا 170% لوړ ښیي، خو وایي چې په لسګونه میلیونه افغانۍ عوایدې د ورکړل شوي پلان څخه زیاتې. په دې اړه رپورټونه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونه کې اوري. افغان میرمنې وایي په تیر حکومت کې دوی ته لږه ونډه ورکړل شوې وه، او باید چې په نوي حکومت کې د وزارتونو په ګډون لوړې څوکۍ ورکړل شي. دوی خپلې دغه غوښتنې په دې وروستیو کې څو ځلې له ولسمشر کرزي سره طرحه کړې دي. ویل کیږي چې ولسمشر کرزي له دوی سره د دریو وزارتونو او د یو شمیر وزارتونو د مرستیالۍ د څوکیو ژمنه کړې ده. په حکومت کې د افغان ښځو د رول او د هغوی د غوښتنو په اړه به له حمیدې عثمان څخه یو تفصیلي رپورټ واوري. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې وینو زمنګ تخنیکی همکار شراکه وی چې په کمپیوټر کې ځنې ستونزې رامسته شوې دي، په دې هیله چې تاسو لږ حوصله وکړئ او د افغان میرمنو د شکایتونو په اړه بشپړ تفصیلي رپورټ درته وړاندې کړو چې له ولسمشر حامد کرزي څخه ګیله منې دي. وایي چې دوی ته یې د حکومت په لوړو څوکیو کې ځای نه دی ورکړی. همداسې لکه څنګه چې وړاندې مو وویل، له بلخ ولایت څخه مو یو رپورټ ترلاسه کړی دی چې د بلخ مقامات وایي د دغه ولایت د روان کال عواید د تیر کال په پرتله تقریبا 170% لوړ شوي، چې په لسګونو میلیونه افغانۍ عواید د ورکړل شوي پلان څخه زیات دي. همداراز د ننګرهار د ګمرکو مقاماتو هم تیره اونۍ وویل چې په ننګرهار کې هم د ګمرک عواید ډیر زیات شوي دي سکال، او په دې خوښ و چې افغانستان دولت یې بودجې ته البته دومره زیات عواید ورکړي دي. او د بلخ مقامات وایي چې د دغه ولایت د ګمرک راټول شوي عواید 90% دي، خو د پاتې څانګو زیات ټکس او مالیات یعنی پر کسبګرو، دوکاندارانو او د هوټلونو پر خاوندانو لا پاتې دي، او د دغه بقیتو د راټولولو له امله د لسکونو هغو کسانو سره چې خپل د مالي حسابونه یې نه دي خلاص کړي په مزار شریف کې یوه غونډه جوړه کړې ده. او دا غونډه د غونډې برخه اخیستونکو په وخت سره مالي ورکولو ته هڅول شوي، خو کسبګر، سوداګر او دوکانداران د اړوندو ادارو او څانګو لخوا د مالي او ټکس اخیستل ډیر زیات ګڼي او وایي چې دا د خلکو له توان څخه زیات دي. په دې اړه بشپړ رپورټ هم البته په راتلونکو خبرونو کې درته لرو. قدرمنو دوستانو، یا لکه څنګه چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار وایي چې تخنیکی ستونزه لرو، خو یو چمتو شوی پروګرام لرو، اوس به دا پروګرام سره په ګډه وړو.
ګرانو محترم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
Yeah, man.